سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هدا درو جوړه خوشاله بیاست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمهیز کانفرنس کې د ګرون لپاره تاجکستان ته تګ د خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په کوستان کې سوي پرونی مرګوب دي تازه حال د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا سژنی پلان او ځینې نور رپورټونه هم د خبرونه برخه دي. د هر سبا وروسته په پای کې په فایل کې مایک سپارم بشر واښته سدي وخت خبرونه وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر ممنون حسین وفات شو. افغان امنیتي ځواکونه وایي د القاعده ډلې هغه قمندان وژلی چې په بلا مشهور و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځنی سفر ازبکستان ته روان شول. افغان او پاکستانی حکومتونو په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د دې سفر مقصد د سیمه ییز اتصال او موقعو په نامه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل دي. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه به د ازبکستان ولسمشر شوکت زیایف او د ځینو نورو هیوادونو د مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې نوموړی به د عمران خان سره وګوري او کنه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره د یو ځانګړي کانفرنس را بللو تابع کړی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای په 14مه پر ټوټر ولیکل چې د دې غونډې وخت به وروسته اعلان شي، خو د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه دا کانفرنس به د جولای له 12مې څخه تر 19مې پورې وشي. د چودري په خبره وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون له لارې پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې او هغه دې غونډې ته وربللې دي. مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې دې کانفرنس د ډیر افغان سیاستوال ورغوښتل شوی دي، خو هغه پکې د ګډون کولو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان قومي اسمبلی د زر تر زره په حراست کې پر خلکو د تشدد مخنیوي لپاره وړاندې شوی بل منظور او په قانون واړوي. د ادارې د جولای په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل د پولیسو په ولکه کې د بندیانو د حفاظت لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بل کې ویل شوی چې که پر کوم امنیتي اهلکار د قیدی وژل ثابت شي، هغه ته د عمر قید سزا کېدی شي. همدارا زیاته شوی چې د یو بندي کیس باید په څلیرش ګنټو کې له پولیس حوالات څخه عدالت ته وړل شي. د پیپلز پارټي د غړي شيري رحمان لخوا وړاندې شوی او د بشري حقوقو وزیر شيرين مزاري ملاتړ لرونکي د غبل د جولای په 12مه په سنټ کې منظور شو، خو پارلمان لا هم د قانون په توګه نه دی پاس کړی. د پاکستان پخوانی ولسمشر ممنون حسین بیگا په کراچۍ کې په یو هسپتال کې وفات شو. دا غو عمر یو اتیا کال وو. د نوموړي زوی ارسلان ممنون رسنیو ته ویلي چې پلار یې د کانسر ناروغي درلوده. ممنون حسین د مسلم لیگ نون غړی او له 2013 کال څخه تر 2013 پورې د پاکستان ولسمشر وو. نوموړی په 1999 کال کې د سند صوبې گورنر هم پاتې شوی دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د القاعده یو مهم پاکستانی قومندان د 15 نورو وسلوالو سره وژل دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې وایند فرید الله دیقان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پرونی ونښتو کې وژل شوی د قومندان سیف الله نومېده چې د خپلو خونړیو حملو له کبله په بلا مشهور و.
په شال کې ډب خوار کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکي چې د القاعدې شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نومنده هم وژل شوی چې د اخیری یو نفر زخمی دي.
په همدې حال کې د افغانستان کورنو چارو وزارت وین طارق اریان د جولای په 14مه رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا رد کړې چې وایي د پاکستان سره په پوله پرته سپین بولدک ولسوالي نیولې ده. طالبان ویلي چې دا ولسوالي او پاکستان ته غځېدلې لارې په خپله ولکه کې اخیستې، خو اریان ویلي چې افغان ځواکونو وسلوال د سرحدي لارې په شا تمبولې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کورونا وبا ادی ویکسینو ته د ماشومانو لاسرسی خندنه کړی چې لوجې شری او د ماشومانو نور وژونکو ناروغیو خطر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د اټکل تر مخه تیر کال په نړۍ کې 3 میلیونه ماشومان ته بنیادی ویکسین نه دی شوی. د کورونا وایرس د کنټرول لپاره د بندیزونو لامل روغتي خدمتونه محدود شوی او نو ځکه دا ویکسین ونه شول. کورونا وایرس د 2019 کال په دیسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشرګواښو واوریدل او بخښنه غواړم دلته موږ د خبرونی په سر کې ویلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه ایز کانفرنس کې تاجکستان لتللی نه هغه تاجکستان نه بلکې ازبکستان لتللی تللی دی. په دې خبرونه کې د نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د قبایلی ضلع د پرمختګ لپاره په روان مالی کال کې ښه پلانونه لري، خو د خپل د دې ضلع اوسیدونکي به ته څنګه ګوري؟
تحصیلونو کې دغه تحصیلونه شته چې هلته سره سکول نشته، نو چرته لاړې دا پیسې د تعلیم په مت کې؟
اسلام آباد های کورټ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته ویلي چې په شورا کې د شجینه غړي هم واخلي. آیا کونسل په دې حکم عمل کوي؟
کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی، چې کله هغه منظوري وکړي نو ان شاء الله د اتم ممبران براشي او په دې کې بر زنانا هم وي.
افغان طالبانو پرون د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د ویلور او څلور زامونو سره تښتولې وه او بیا بیرته پرې شو. د لا تر خلاصې دورسته لا هم د مبارزې ته خوړمنه ده.
خاور موږ باندې حق لري، تر څو چې ژوند وي مبارزه وکړو. خپل خاور خو نه شکرې کولې، همدغه مو خاور ده، همدغه مو پور ده، همدغه مو ګور ده.
ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم د پاکستان د وزیر اعظم ازبکستان ته د تګل ریپورت کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي چې د سیمې تړاو تر نامه لاندې کشي. د غونډې ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. معلومه نه ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ به د کانفرنس په څنډو کې دوه په دوه ملاقات وشي او کنه، خو په همدې کې د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یو ځانګړي کانفرنس ته قربتوب خبر ورکړی او دیش افغان سیاستوالي ورته اوربللی دي. په دې هر څه مو لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې.
پاکستان شاوخوا دیش افغان مشران هغه دعوت کړی دی اسلام آباد ته، او درې ورځې غونډه دا کم یو لیک چې افغان مشرانو ته استولې شوی دی د دې کانفرنس په اړه باندې په اسلام آباد کې به جوړیږي. هغه لیک ما لوستې دی، نو په هغه کې دیش مشران نمونه دي چې په دې کې دواړه غاړي دي. د حکومت خلک هم شته، لکه د بهرنیو چارو د افغانستان وزیر حنیف اتمبلم دی. دا معلوم نه ده تر دې وخت چې کوم مشران به پاکستان ته سفر وکړي او کوم به رانشي، ځکه تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته هم په خپل ټلیفون وکړ. نو د عمران خان حامد کرزي صاحب ته ټلیفون هم د دغه لپاره و چې په خپل شخصا هغه حامد کرزي صاحب ته دعوت ورکړي چې پاکستان ته راشي. نو بار او بیا دا لیک چې ما کوم خبرو کړ، په دې کې دوه اهداف، دوه مقاصد د دې غونډې د کانفرنس په پاکستان جوړې درې ورځې به وي، ولسم نه تر ولسم پورې. دا د ګورنې خبرې او دا چې پاکستان غواړي افغان مشرانو ته یو فرصت ورکړي، یو پلیټ فارم ورته چې هغه د افغانستان په صلح کې تازه پرمختګونه، یو دا خبره ده. او دویم دا چې په دې باندې د نظر تبادله وکړي چې راتلون کې د څنګه وي، د حل لار بیا کومه ده. دا دوه موضوعات په دې کې زما نظر داري چې پاکستان ولې دا کانفرنس کوي. پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې خلک خفه دي او د پالیسو باندې اکثر شکایت لري. نو ممکن نه چې پاکستان وغواړي چې افغان مشرانو سره په داسې وخت کې کینی او د هغوی نظر هم ووري، چې دا تاسو یو مکه چې پاکستان د دوی په نظر باندې سوکړي څه کولی شي. نو دغه مقاصد دي. وزیر اعظم عمران خان نن ازبکستان ته ځي او هلته یو کانفرنس دی. ما لکه شیبه وړاندې د مشال ریډیو په استازیتوب د یو چارواکي پاکستاني نه پوښتنه وکړه، لکه د افغانستان ولسمشر هم دا کانفرنس ته روان دي، چې آیا د دواړو مشرانو د غونډې احتمال او امکان شته او که څنګه؟ نو هغې دا چې تر اوسه پورې خو رسمي سي نشته. البته داسې کوششونه روان دي چې د دواړو مشرانو په دغه کانفرنس په سند کې دوی ملاقات وشي، ځکه په دې وروستو کې لږ په تعلقاتو کې بیا خرابوالی راغلی دی او کله جنگ تیر شوی دی، نو لږ مشکلات بیا په تعلقاتو کې پیدا شوي دي.
دا د مشاهدي همکار طاهر خان چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان تګ او د دې ترڅنګ د پاکستان له خوا ځخه افغان سیاستوالانو د پارا یو کانفرنس په پاکستان کې جوړولو په اړه باندې تفصیل راکوي.
تور تمونه
د
دنیا په وجود کې راغله د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
او سمزو کوستان ته پروند خیبر پښتونخوا په کوستان کې د داسو ډیم د کارکونکو پر بس سبي 14 کې نه چنایان او درې پاکستانیان ووچل سو د پاکستان حکومت ویلي چې بس کندې تلویدلې او د ګیس لامل په کې 14 سبي خو چنای چارواکي دا یو بریډ ګڼلې دي د چین بارونی چار وزارت له پاکستان وغوښتي چې د بریډ شی پلټنی او حمله کوونکو ته د سخت سزا ورکړي تر اوسه کمی وسلواله ډلې د 14 په اړه څه نه دی ویلي د پیښې د نویت په اړه دوه بیلابیل بیانونه ولې مخې ته راغلي او په مزه سیاسي اقتصاد د 14 نیسه اغلیس کې د لایسي جواب د ګلایاس پر ریپورت کې اورو
د پاکستان د بارونو چار وزارت وای د خیبر پختونخوا په برکوستان ازلې کې کاندې ته د یو بس پریوتو او بیا په کې د 14 په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوی دي خو د چین د بارونو چار وزارت اپیخه یو بریډ ابلل دي د 14 د نویت په اړه متضاد رپورټونه دي د پاکستان د بارونو چار وزارت وایان زاهد حفیظ چودري د جولای 14 په بیان کې ویل چې لومړنی معلومات خای چې بس د تکنیکی خرابې لوجې کاندې ته پریوت او د ګیس خبرېدو لوجې په کې 14 وشو چې په کې نه چینایي وګړو او درې ملکیان وژل شول د بارانو چارو وزارت زیاتوي د پیخي پلټنی روان دي خو د چین د بارانو چارو وزارت وایان ژاو لیان د جولای پر 14 په بیجینګ کې خبری غونډه ته په وینا کې پیخه د بریټ په نوم یاد کړه او د غندنی ترڅنګ د اسلام آباد ته د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه
د پاکستان امنیتی ځواکونو د حالت کنټرول لپاره اقدامات کړی دي موږ له پاکستان غوښتي چې د حمله پلټنی وکړي بریټ کونکي ونیسي سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو ادارو او پروژو حفاظت یقیني کړي
په ان حال کې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره ولیدل خو په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړل شوی د برکوستان د پولیسو د مشر دفتر مشال اړیو ته پیښه تایید کړي خو له تفصيل ورکولو یې ډډه وکړه بل خو په کمی سملې کې هم د برکوستان 14 په اړه حکومتي او اپوزیشن غړو ویناوي وکړي د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر روان د قومي سملې غونډه ته په وینا کې ویل دا یو بوزدلانه بریډ وو
بوزدلانه حمله وای جسکې نتیجه مې شاته وي یې ګورنمنت
بل خو د مسلم لیگ نون غړي احسان اقبال په خپل وینا کې ویل چې دا سو هایډرو پاور پروژې سره نږدې 14 په پرمختیاي کارونو او د پاکستان د اوبو پر امنیت بریډ دی
یې سر یو بہت بڑا حمله ہے یہ پاکستان
کې سمې چارو په ډاکټر یاس خټک د جولای 14 مشال لوتی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې پیخو کې زیاتواله راتللی شي
ما دا سره ویل چې کوم بدلون کېږي او کوم یو ټرمایل دی امریکای روس چین دنه اسلام مذهبي اکستریمس دی کې دنه لاس ګروپونه پاکستان دنه سیاست افغانستان دا ټول چې اونځو حالات څه سم خاطه نه دی روان او دا داسې کې دل دا چین د مړلو انویسټمنټ روان دی دا خو ډایرکټ سره حمله ده او سیدا تاسو شنو ورځ کې چې
په کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژې کار کوي دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده برکوستان د خبر پختونخوا د هزاري ډیویژن ضلعه ده چې په لویدیز او جنوب کې پولی له سوات ضلع سره لګېدلې دي
یاره ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ثنی ورځې
د افغانستان او پاکستان چارواکو د خوست او وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر د ترانزیت یا تجارتي رسمي لارې په توګه منل دي، خو هلته لا هم ځینې ابتدایي سهولتونه نشته. د دواړو غاړو تاجران وایي نه خو د ټرکونو د رجستر کولو لپاره سم انټرنیټ سه او نه هم د سفري اسنادو لپاره کافي چارواکي، چې له وجې د دوی مالونه د ډیر وخت لپاره د پاتې کېدو له وجې خرابېږي. چارواکو ویلي په غلام خان لارې د تجارتي اسانتیا او خلکو د تګ راتګ لپاره په مرحله وار شکل کار کوي. عمر وزیر په دې اړه ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر د لارې د پولې دواړو خواو ته تجارت کوونکي وایي چې که څه هم غلام خان بندر ترانزیت شوي، خو لا هم په تجارت پراخ شوي نه دی. یو شمېر ستونزې دي چې د پولې دواړو خواو ته په تجارت کې خنډ دی. د شمالي وزیرستان تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې غوښتنه کړې چې غلام خان په تجارت کې اسانتیاوي جوړې شي، خو لا هم ډیره ستونزې دي. افغاني ګاډي میرامشاه او میرعلي ته هم نه پرېدي. د ډیرای مالونو په وړلو باندې بندیز دی.
ترانزیت خوشو خو مشکلاتین آغاز په غلام خان بارډر موجود دی. نوی میجر کارډینه د سیټیزن کارډینه وتا ایشو شول په منل ډراورونه زوت شي، خو وتا پاسپورت ولا ډراور دا زوت شي. کسٹم محکمه چې کما دوکانا د نیټ میس ډرا کم زریدو د میس د فروټ د سبزی ګاډي مونږ شپاشي د نیټ د واجنا یادا متبادل بل یو طریقہ وتا جوړ شي چې
د افغانستان خوست تاجرانو یو مشر انور زدران وای په غلام خان بندر د نورو بندرونو په سیر سهولتونه لا نه دی ورکړل شوی. افغان روډ پاس ګاډي د غلام خان بندر نه خو نه پریدي. په بندر کې مالونه خالی کیږي بارول شي چې ډیرای ځای شي. د پولې دواړو خواو ته په یاد لاره دا مو خلکو په تګ راتګ هم بندیز دی.
چمن بارډر کې یا پر ترخم بارډر کې چلته کوم سہولتونه شته؟ دا په غلام خان بارډر کې سره برینام دي. د دې ځان روډ پسی ګاډي روډ او اجازه نه ورګي چې مخکې پاکستان ته داخل شي لاړ شي. ټول ملنه په زیر پاین باندې کوزيږي، ال دا ټول ملنه زایګي خرابيږي او ډیر زیات تجارت سره په ستونزه کې دي. چې ته غواړي دا بزنس ته ودا ورګي او د قبایلو د خوص او د دې علاقې خلکو ترقی غواړي، بیا د غلام خان د بزنس یا د ټریډ اومده رول دی چې دا ټول سہولتونه ورته برابر کې پاکستان حکومت او افغانستان حکومت.
کلامو چې په دې اړه شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې غلام خان بندر باندې سہولتونو زیاتولو باندې کار روان دی. افغانستان څخه مال راوړون کې افغانی ګاډو ته د میرام شاپور اجازه شوه ضرب عملی شي. په ځنو مالونو لګدولو بندیز دی چې د وخت سره به دغه ستونزه هواره شي. د عامو خلکو تګ راتګ لپاره په بندر باندې افایې او نور متعلقه ټیمونو ته برابری روانه ده چې په قانوني توګه د خلکو تګ راتګ پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د پلانینګ کمیټي کې پر دې بحث کړی چې په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه څنګه ترسره کړي. د دې کمیټي مشر محمد شفیق افریدی مشال ریډیو ته ویلي د حکومت به دا ځل د ترقیاتو کارونو لپاره ډیر ښه پلانونه لري، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي د تحریک انصاف حکومت د پیسو په ځای کولو او کارونو نه کولو تورن کړي دي. منور شاه په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پلانینګ او پرمختیایي قائمه کمیټي وایي په 2021-22 مالی کال کې به د صوبې په قبایلي ضلعو کې 80 ارب روپۍ په ترقیاتي کارونو لګول کیږي. د یادې کمیټې مشر او له خیبر ضلع منتخب د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق ته جولای په 14 مشال لړیو ته وویل
پرون مونږ میټینګ کې ډیسکس شوې دي، پاغه خبرې شوې دي دا 24 ارب روپۍ چې دي دا په سالانه ترقیاتي پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې به خرچ کیږي. او د دې نه علاوه د مونږ د قبایلي ضلعو ترقیاتي یا ډیولپمنټ بجټ کم دی، په هغه مت کې به 36 ارب روپۍ نورې خرچ کیږي. دا د اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې، یعنی یو دا یو تستر ترقیاتی پروګرام دی چې په قبایلي ضلعو کې په مختلفو شعبو کې خرچ کیږي.
محمد شفیق زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر مالی کال پر مهال په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي کارونو سره د 65 ارب روپۍ لګولي چې پکې یې د صحت، تعلیم، د سکلو اوبو او داسې نور بنیادی سہولتونو منصوبو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف ځنې غړي تور لګوي چې حکومت عملی کار ډیر کم کړي او د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه تشې خبرې کوي. له مومندو منتخب د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند وای د تیر مالی کال پر مهال د په حلقه کې شوې پرمختیايي کار د نشټ برابر دی.
زما په مومندو کې صحیح ما سیوای د دوو سرکونو نه چې هغه د پوخانه را روانو او هغه کې چې دینو هغه باندې کار روان دي کې څه شک نشته. خو د دې نه علاوه ما ته څوک خو چې هسپتال اپګریډ شوی دی مومندو کې، کالج اپګریډ شوی دی، په پینځاوې کې زما کالج بوایز جوړ دی، نن په هغه کې رسکو بنشته. نو د خو تیر کال چې دا دعوه کوي خو په ایجوکیشن مت کې دام راځي، په ایجوکیشن مت کې زما په تحصیلونو کې دغه تحصیلونه شته چې الته سره سکول نشته، نو چرته لاړې دا پیسې د تعلیم په مت کې.
دا راسیړون کې نظام داول چې په قبایلی ضلعو کې په پرمختیايي کارونو جوړ نظر لري، وایي حکومت د تیر مالی کال پر مهال په دې ضلعو کې سناسه کارونه کړي خو هغه د عام خلکو په ژوند کې ښکارا بدلون نه دی راوستي.
پیسې د تاګولې بدري انډیکیټر دی، یو خدای انډیکیټر کې تر دې چې دوی پیسې لګولې د پداره علاقې کې، نو بیا خو په کارو چې د دې علاقې کې روزګار او کاروبار سمره دی، کنه سمره دی، خلک پیسې سمره غټي. دوی ما دا خبره کړه دوی په هیلت کې کار کړي دي، نو بیا په کارو چې دلته کې د بیماریانو سره شي او هسپتالونو سره صورت حال دی، یا که په تعلیم کې لګولې دي بیا په کارو زمونږ چې کم دي تعلیم کمه شمیرې دي، هغه ډېرې کمې دي 17-20% بیا په کارو چې شوی و.
نظام دا ور زیاتوي په کار دا چې حکومت پر روان مالی کال کې د ځای ولس چارواکو او حزب اختلاف غړو سره په سلا مشوره پر مختیایي کارونه تر سره کړي، نو خلکو ته به ډېره ګټه ورسي.
د منور شاه ریپورت موریدلی او سمجو اسلام آباد ته. اسلام آباد کورټ د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل ته حکم کړی چې یو شزه دي هم په خپل شورا کې شامل کړي. دا کونسل شل غړي لري او حکومت ته په مذهبي چارو کې سلا مشوري ورکوي. د قانون لمخې باید لښ د لښ یو غړي شزه به په اوسنی کونسل کې میرمن ستنه. په دې ورسوي کې پر سوشل میډیا ځینې مدني فعالانو پر دې پراخ نیوکه وکړه او د شزه غړو د شاملولو لپاره په عدالت کې درخواست هم جمع کړ. انیس اجمل پدېړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر کې بلایاس وای ډېر ضربه په دې اداره کې یو خزینه غړي هم اټاکل شي. نوموړي د خبره لاغرستو د جولای په 14مه مشال ویډیو ته وکړه چې اسلام آباد های کورټ له اسلامي نظریاتي کونسل په دوه اونیو کې جواب غوښتي چې ولې په دې اداره کې د خزو نمائندګي نشته. کبلایاس ویل چې په دې وروستیو کې لدوی سره خزینه غړي هم وي خو سی دنده ختم شوی یا ریټایرډ شوی دی.
زمونږ په آئین کې دا ذکر دی چې په کونسل کې شل کسیزا اعلی باډی دا پاره کې به کم از کم یو زنانه وي، کم از کم. نو دا اته سیټونه خالی شوی دی، دې کې د زنانه او سیټ هم دی. نو کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی. چکلا کوئی منظوری ہو کی ان شاء اللہ دا آتم عمران براشی او پدے کے بعد زنانا ہم بھی دیکھیے اپلائی نہیں دا اعزازی بھی وزیر اعظم انتخاب کئی
سورو سے وڑاندی پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی دخصو دا نمائندگی دا نشتوالی پڑا پا ٹویٹر ہم لاغرستو باس راپورت شو چھ دا پارلیمانی چارو لپارا دا وزیر اعظم سلاکار بابر اوان دا جولائی پا پینسما دا قومی اسمبلی سپیکر تا پا یو خط کی غختنا وکڑا چھ دا کورنی تشدد خلاف دا 2000 کال قانونی مسودہ دی دا نظر سانے لپارا اسلامی سریاتی کونسل تا ولیگی. په دیړه مدني فعال اسامه خلجی د جولای په 15مه په ټویټر ولیکل چې دا اقدام به زکه په مکمله توګه رد شي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې دا مهال یو خزه هم نشته. اغه له پښتنې کول سره ویل چې په داسې کې به په سړو مشتمله شورا د اغه کورنی بل پاړه سره پریکړه وکړي چې زیات تعلق یې له خزه سره وي. په اسلامي نظریاتي کونسل کې د خزینه غړو د نشټوالي خلاف په اسلام آباد های کورټ کې وکیل زینب جنجوا او وکیل سالار خان درخواست جمع کړی وو. سالار خان د جولای په 14مه په ټویټر ولیکل چې د پاکستان د آئین لمخې باید ولسمشر په کونسل کې لک تر لگا یو خزه اٹاکی. ځینو کسانو په ټویټر دا هم لیکلي چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د خزو ترڅنګ د نورو مسلکونو مذهبونو کسان هم شامل کړل شي. په خبر پښتونخوا کې د جنسي زورونه ښکار د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبه او د بشري حقوقو مبارزه رخشنده ناظم ورته خبره کوي او وایي
زه د یوې بشري حقوقو فعالې په توګه د خبره کوم چې زموږ تل د غوښتنه پاتې شوي چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضرورت نشته، ځکه موږ چیرته په دې کې د ښځو په نمائندګۍ خبرې هم نه دي کړې. خو اوس چې دا د یوې ادارې په توګه موجوده ده، نو موږ وایو چې باید په دې کې د شیعه او سني فرقو او د اقلیتونو ټولنو د غړو ترڅنګ درې یا څلور خزي هم وي.
د رخصندناس ته خبرو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي امور سلاکار او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته ویل چې لکلیتونو سره تړلې مسالې راشي نو دوی د کونسل په غونډه کې اغې ته ضرور بلنه ورکوي.
جو مسائل اقلیتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں ہم
اقلیتوں کے نمائندوں مشران راغواڑو او لہغوی رائے اخلو. اسلامی نظریاتی کونسل قوانین تا دا اسلام نہ نظر اگور چھ پہاگی کی دا اسلامی تعلیمات و خلاف سا خبر خونشتا خوچ کله د اقلیتونو خبره راشي نو بیا خو مونږ د هغوی مشورې اخلو.
د خصو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن غړي آسیم ملک بیا وایي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د خصو د نمائندګۍ د نشټوالي له وجې اکثره قانوني مسودې د منځوري لپاره د ځند ښکار شي.
بیسیکلی دې په چې کوم دی نو مې د هغې چې کوم دی خزو له واکې نه ورکړ یو سی کو ختم کړی دی کنه خزه پکې موجوده نه وي زیر خبرې څخه مشکلات پکې پیدا کیږي یو زیر خبرې چې هغه په دې ګټه باندې قانون چې کوم جوړی غا نه تمامي.
په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل لمړي په 1922 کال کې د سلا مشورو د یوې ادارې یا ایڈوایزری په توګه جوړ شوی وو.
دا و انسا اجمل او سم یو بل رپورټ راځو. مېلم پالنه د پښتنو په خوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستان هم د نورو پښتنو په سیر دی دوته ژوند دی خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د مېلم تر درناوي او ملبسته ورسته هغه تر کلي سیمه بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پامانی کوي. نجیب الله لوخیل د وزیرستانانو د مېلم پالنه دوته کتنه کړی ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لغپلې سرپناو جونګړې مخ کې د ملمه لپاره د حجری بندوبست کوي، بلکې تر هغه په ملمه پالنه کې وي چې بیرته ملمه خپلې امنی سیمې ته ستون کی او یای تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته لکندو پوری ملمه ورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستانه وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالله نور مشال رادیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته قتل شي یو ولما د لری زی وی یو د نږدې زی وی یو د کندو ولما وی کندو می جوه تا وی لکه ایس کیز د خسنا یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري زنه د ګاډلي ګاډلای مش سوکړه کې څګ بیلی څګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې موکر روسی چې کیما پر زنه سره راوونو هغه پر څګ بعد خبره وته او کوه د مود پر ډره بدنومیدو.
د حق مزار بنون د وزیرستان د مای زر مدخل او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسو وخت اپ سال لوي چې د سرګي واتا سرګول لوي شو کونډي ماړوي واتا ستال بار جوړ کی فغېړي مستو وغا تر و پتی کی دانه کا ساس کی پام دي چگما دو وې ذاتي تیم و مسار شي یا مستو پار شي پاپر میر دغه د پر خوري کی چې څه پر میشتا کا ترکیب یا غ بدیر خولي بدرنګیر خولي فلو یذری دی فلو دانه کا سزای نه دی د بستر نه ونتا د کارټی د پلانګ پر دې چې خوري نو سپدګی سوخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بی.
قومي مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملمه پالنه یو ډول ده. للی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو.
قومي مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې ملمه خپه او پتنګ نشي نو قربي په کور کلی او خپل زمکا او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مشته چې کلول مارو شي بیا میږي شروي دا کې سړی جایدات وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یا مې دادې ول مانه دا مې ترز یاده دا مې غاده او په دغ ځکه دا مو جایدات تای کنه یا غری مې نوي چکر غرینه ته په وای پاکه نشتر وی سر پون وی منځي وی زنګیزی وی د زنګ غزي نه دی په دا مند کې میږي و شروي چې دا مې جایدات تای میر غرین دی دا داس داس میشتا پایدرو کوي پدا کوي وشروي او دا سه خپل پر دیتا ای بی سی کو دے شار سره دا وی چې هغه چاته ورشي دلو دلو در سره کو ملګرای مې رغه پنا رس خطای در کو بیا په بازار کې په وټلینا کې په چشې کې سپه وکو کنه د غره دی میشت ځنګل خلک دا دی بیا وټل ته بلته نه پرې دی د خپل وجرا کې زی در کوي کنه شمه زې دوری در کوي او یوا زاده سره چې لکوي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و زی تر سوي.
په وزیرستانو کې دا همشته چې د کلی یو قومي ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یو لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
د نجیب الله لوخیل لدی رپورت سره د خبرونه نیمایت ورسیدو د ولسمه بجې سو بشیر غاش د خبرونو لنډی سولاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر ازبکستان ته روان شول. افغان او پاکستاني حکومتونو په جلا جلا خبرپاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د سیمه ییز اتصال او موقعو په نامه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل دي. په خبرپاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دوی دواړه به یو بل سره جلا ملاقات هم ولري او کوي. پاکستان د پاکستان د اطلاعاتو او فرهنګي وزیر فواد چودري وایي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره د یو ځانګړي کانفرنس را بللو ته بیا کړی ده. هغه د جولای په 14 د ټوټر ولیکل چې د دې غونډې وخت به وروسته اعلان شي، خو د مشال ریډیو د معلوماتو له مخه دا کانفرنس به د جولای په 14 کېږي. د چودري په خبره وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون له لارې پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې او دې غونډې ته یې بلل. خو نوموړی په کې د ګډون یا نه ګډون سره نه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پرسن قانون څنګه وزیر ته زړه په هڅه خپل کې د تشدد مخنیوي لپاره وړاندې شوی بل منظور او په قانون باندې پیپلز پارټي د غوښې رحمان په وړاندې شوی دا بل د جولای په 200 کې سنټ کې د شو او پارلمان له هم د قانون په توګه نه خلاص کړ. د افغانستان د کنر ولې چارواکي وایي د القاعده یو مهم پاکستاني قومندان د 500 وسلوالو سره په یو پروژه ده. د دې ولایت د امنیت کمانډانې وایي چې د جولای په 15 کې د افغانستان مشاور ریټ وویل چې په پرونی وخت کې ولې شو د افغانستان سفیرانو مده چې د خپلو کمانډانو باندې حمله کوله. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کورونا وبا عادي واکسین ته د ماشومانو لاسرسی خندانه کړی چې له وجې شری او د ماشومانو نور وزنکو ناروغیو خطر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د اټکل تر مخه تیر کال په نړۍ کې 30 میلیونه ماشومان ته بنیادي واکسینونه لیدل شوي.
بشیر غاش ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د خبرونی دو مینه میترازو او پیل افغانستان کو. په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو په اړه په پاکستان کې څېړونکو وایي چې څومره طالبان ډېری سیمینیسي او عمر به ګډوډي زیاتېږي او سربا پاکستانی طالبان او داعش کوي کېږي. که څم طالبان ویلي چې دوی په واک کې راغلل نو وسلوالې ډلې به پرې نشدي چې د افغانستان خاور د پاکستان یا کمبل هیواد په خلاف وکاروي. خو څېړونکو وایي افغان طالبان به داسې ونه کړي. په دې اړه به اسرار علم مومند رپورت وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپل بریدونو ته زور ورکړ او یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساغدریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایي شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای په ګول لز کورمکی له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان څو ساتن خطا قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکو هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وجل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت طالبانو په حق کې نارې وهلو تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا قسمه ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سغدریزي خوريږي. بریګیډیر صاد په 14 جولای مشال ډو تویل تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چیرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو د په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتیږي نو هم را تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زیاتیږي.
ما په خیال باندې پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان ته به د نړۍ په معنی باندې نقصان رسي او یو نقصان خو دغه دی چې د کفر تفریح وي نو هلته بیا داسې ګروپونه چې کوم وسلوال دي کاپسان دي هغوی ته ځای مینه وشي هغوی مرکزې جوړې کړي.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه حسن خانوایی افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکی دو مخ دی او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطېدل د بلې ډلې د مضبوطېدو په معنا دی. حسن خان په 14 جولای مشال ډو تویل چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغه د دې پابند کړی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرې نه دی. د په خبره په دې روسي کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډیر کم شوی دی.
کنټرول نو ستاسو بل ځبانه انحصار اتوماتیکلی کمیږي. یو بل چې نه وي ته کولاو دی
اوی چین ته زیرا دی دا دی وس ایران کې ناس ایران ته زیرا دی روس ته زیرا دی دا نه مجه پاکستان کې بد دوی دا نه خدا دا چې کو اوالی نو سنه ته دا پوره لکه څنګه چې امریکای سره کې نو ول نو دا ته مونږ هم غواړو چې د افغانستان ترن دغه وکړي دا چې حالات کې ځنمانه ته خیال کیره طالب د پاکستان داسې دغه وکړي غسوی وته یو ګډاګي کردار باده
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو په خوانې بریګیډیر سید نذیر وایي ک په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان د ایش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیت ترلاسه کولو موقع زیاتیږي او د په خبره د دې بنیخ پنیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان ایران او چین هم اثرات وی سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې ک پرس کا دوی په واقع راغلل نور طریقه طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوال ډلې باندې تپرینګ دي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي نو موږ وایي افغان طالبان بنه غوړي چې نور وسلوال ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزورې کړي سید نذیر په 14 جولای مشال ډو ته ویل په تیر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سخت درزی او ترګری زیاته شوی
دغه څنګه چې د ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم دا غي اثرات تر اوسه پورې شته دي په بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات دا غي اثرات په پاکستان باندې ګرځي ته د روس خلاف چې کله جنگ کې د نو پاکستان کې کوف کلچر راغی او ډرګ زم راغی او بل داخلي شبکې هم پیدا شوې نو دا چې خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکستریمیست ګوندونه دي نو دا شي زنه به پیدا کیږي دا ټول چې به راوځي کی نو بیا غبل ته پر خطر جوړيږي
په خوانه بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری لوجی په پاکستان کې دردې د مات سباندې او یا زره کسانو جون له لاس اور کړي لکونه خلک کډوال شوی بو بازارونه کورن رنګیدلی وو او د اربون روپو توان شوی د په خبره که پاکستان د ترګریو سختريزي مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نکړل نو دغه حالات بیا رامست کېدي شي د پاکستان په وځو په خوانه بریګیډیر صاد محمد خان هم وایي په کار چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتي نکړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختريزي موادو د خبرېدو مخاوني ول شي
د اسرائیل مومند ریپورت موردی د جولای پر دیار لسمه د خوست ولایت شورا غړي زهره جلال د ویلور او څلور زامن سره ل کابل خوست پر لاره په لوګر کې طالبان وټشتول خو د کومي مشرانو په منځګړی توبې ما شام نه وخت پرې شو دله نو موږ وایي طالبان ورته ویلي چې په افغان دولتي نظام او چوکاټ کې باید کار ونه کړي خو د دې په وینا ل سیاسي مبارزې لاس نه اخلي طالبانو د زهره جلال او سپینجرو او وبخشي طالبانو د زوره جلال تشول منلي او ویلي دي چې د خپل مشرانو په لارښوونه او سپینجرو په جرګه هغه پرې شو د خپل دیړه نور تفصيل نه دی ورکړي زوره جلال سره زموږ همکار مرکه کړي او د دې پیشي په اړه تفصيل ورزخ پښتلې دي
لا چې مونږ کوم کار احمد پار د کابل ته تللی وو او کابل نه سره د اولادونو خوست روانو ما چې لوګر ولایت د علي کلا په سیمه کې طالبانو تراپور وو او مخکنه مخکې ټارګټ شوی وو او دوی کمین نیولې وو خاط پریمان مسله کسانې سلی وو لارې باندې کړې وې تیګه چولې وې موټرونه درولې وې او څنګه چې مونږه حالته ورالو نور بس ماسره شلو
اغلی زهره جلال کله چې لو وسرولو طالبانو سره مخامخ شوې نو دوی بیا تاسو کوم ځای ته انتقال کړی یعنی چیرې یو وړې
مونږه دا څه نامعلوم ځای ته یوړلو
اغلی وکیل صاحب زهره جلال تقریبا تاسو د شپې په شاوخوا ته وجود لوګر ولایت مقام ته ورسیدای الاخره وسرولو طالبانو څنګه د پریکړه وکړه چې تاسو به خپل ساتونکو سره یو ځای خوشی کړی
مشرانو او متنفذینو ځوانانو په هلو زلو د برکات د ولایتي شورا وکیل صاحبانو د خوست ولایت وکیل صاحبانو د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان د لوګر ولایت د پارلمان وکیلان وکیل د شورا ولایتي وکیل صاحبانو نور مدني فعالانو هڅوک شناخت لرل او د علما شورا رئیس او د رئیس جمهور مشاور مولوی صاحب سردار د سلاکار غازی نواز تنای او د ورونه نور چوک مثلا دلته ځانته هغه چارواکی وو کا متنفذ وو داسې شخص باندې وی چې یعنی پاتې وی ټولو دغه خوست نیت لرل تر دا خبره دوه پورې ورسوله دوه نه کوټه شورا پورې ورسیده ټول ته مونږه یعنی مونږ په حضور کې دا خبره کټ مټ روانه وه چې دوی ته عاجل عاجل راپورونه راتلل او خبره همدا فیصله کړه چې باید دوی ونه وژل شي، بیرته دغه مشرانو ته وسپارل شي. کنه هغه زما محافظین هم راسره وو، تیار سلاح او دریشي وار څه نور ثبوت دپاره کوم هغه نه وو، خو دا د الله پاک رحمت و د ولسونو هلې ځلې و د مظلومانو دعا وه. خدای پاک دغه مشکلاتو نه وژغورلو. اوس راغلي وو خوست ولایت رسېدلی یم خپل کور کې.
تاسې تقریبا ټول څومره کسان وئ؟
منگا ٹول اشپاک کسان ہو، اشپاک کسان کے چلو میں زامن ہوئے ہوں جلکے ہوا اور جلکے ہوا دعا چو زماں محافظین ہو دعا ہم داسی ہو چاہے وہ موٹر چلو ہو تو ہم داسی را سر ہو چھ لمڑنے تحقیقات ہو کے دے تے ہوئے چتا سو منگ سر اصر کے دے نہ شیز کا چتا سو وظیفہ نہ لرے دے وظیفہ لری دولت کارکون کی دی دے مزدور حکومت مکران دی دا محافظین او دغه چونه غوی سره سلام او په زمین کې دریشی او دغه خبرې دوی هغه دی موږ سره اسیران دی.
وکیل صاحب کله چې تاسو هغه نامعلوم ځای ته ورسیدئ نو د دوی دلیل څه و چې ولې تاسو له عمومي لارې وګرځوله یا داسې و نامعلوم ځای ته یوړی؟
علت یې دا و چې وایي چې دا حکومت سره کار مه کوئ، د دوی دا خبره وه.
آیا له دې پېښې وروسته به بیا هم تاسې خپلې دندې ته دوام ورکړئ که نه غواړئ په کور کښېنئ؟
دا وظیفه دپاره خو دا زمونږ خاوره دی، نو دا دولت مونږ باندې زحمت ایستلی دی، په دغه خاوره باندې مونږ تحصیل کړی دی او دلته ګرځېدلی یو، خاوره مونږ باندې حق لري. همداسې مشران مونږ ته ښودنه کړی او باید مونږ خپل نور نسل ته لاسرسي وکړو تر څو چې ژوندی وو مبارزه به کوو. اوس خو زمونږ دا دولت مشروع ګڼو او هغه ډله نامشروع ګڼو چې تاسو یاغي باغي ډله یې، کله چې یا جوړجاړي راځي یا هغوی حکومت راځي بیا به مجبور هغوی سره کار کوو. نو خپل خاوره خو نشو پرېښودلی، چا خبره مونږ خارجي پاسپورټونه هم نه لرو، همدغه مو خاوره ده، همدغه مو کور ده، همدغه مو ګور ده.
دا د ولایتي شورا غړي د خوست زهره جلال چې پرون طالبانو تښتولې و او بیا بیرته پرې شولې و، زموږ له همکار سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې،
په سلورو بجو.
د پکتیکا په سلګونو اوسیدونکو پرون په ګردیز شار کې د یو لارون په ترڅ کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې خپلې مسلې د خبرو له لارې حل او جنگ بس کړي. دوی ویل چې هر مسله په خبرو حل کېدای شي، نو ځکه باید ټوپکونه کېښودل شي. لارونیوالو پر حکومت ملیشو نه جوړولو غږ هم وکړ او ویل چې شخصي وسلوال د افغانانو ترمنځ دښمنۍ جوړوي. په دې اړه د نجیب الله علی خیل رپورټ اورو.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ ته څه سرمایه پلونه لمنځه ځي، شپخانه لمنځه ځي، مکتبونه لمنځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل: په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کېږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه د طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوی هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده،
محلی پولیس دی په ټولو برخو کې ټول ورګانونه لرو مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولوسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
امن غواړو، سوله غواړو، خپل سرې ملیشینو غواړو. څوک چې د خپل سرو ملیشو دپاره له قانون دپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنګ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربان په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدلی. ټاکل شوی ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن زمسو قبایلي ضلعو ته مغزه اوسي. د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون پر 19 مشال لیډو ته ویلي چې خیبر او کرم کې د کمیټانو جوړولو کار مکمل کړی او امید دی چې کابینه په ونډه کې به رسمي منظوري ورکړي. د قبایلي سیمو فعالان وایي د کمیټانو جوړول ښه ګام دی خو په کار ده چې ژر د ټول قبایلي ضلعو ته مغزه اوسي څو د ښځو خلاف د تشدد او نور پیښو مخنیوی وسي. ملیا مرزاده د دې موضوع په اړه رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واکلاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته ویل چې روانه میاشت په خیبر او کرم کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړي چې لای رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیاته کړه
دا ډیسټریکټ کمیټي زامنه جوړ کړی دی خیبر کې او کوم کې دې موږ ته کوم ډی سی زو غن لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لګری دی خو دا هغه چې دین لگا حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه درا کړ او موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو دې دې زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې کوم دې کې نن دا یو سفر شوی او خاص کر کې وومن ان چلډرن نو موږ وایو چې دې چې دین موږ مرسته وکړو په دې لا غي ورکو او دې کې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوه شي.
ډاکټر رفعت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامل کړي ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول وو. دا یو مشورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کې دو جاج اخلي او چې چرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په ډیسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه چې وروسته په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلعي کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلعي کمیټیانې فعال دي. د خیبر یو فعال ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل په کمیټه کې له دوی سره 9 ښځې او یو نارینه شامل دي. ممانه وویل دوی په نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مرګ جروش اوس به د جرګې مرګ کیسې بنوي د ښځو هر لیګل هغه ته غو اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو موږ کمیټي او سره موږ سره چې د خپل وکیل دې موږ به د وکیل هم ورته موږ پروواید کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنت د پاره دغه کاروبار د روزګار د پاره موږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې د خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول کده غیرت په نامه مرګ شي ک په کور باندې کې چې وال ټاکل کیږي ښځو سره د سمکو غولن چی وی نو هغه د پاره خبره بر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د ښځو حقوق د پاره هغه تاسو یوز کولای شو.
د خیبر یو فعال ناهید افریده مشال ریډیو تول په قبایلی ضلعو کې د دې کمیټو ډیر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت اواز پورته کړي. دای په خبره په کار د چې د نورو قبایلی ضلعو ته هم غزول شي.
لکه اوسه پوری خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې اواز چانه دی اوریدلې. اوس چون کې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو ال تکي لکه انر فلم پکې دو مفته باندې لګیلې په لزل چې دې زل خیبر کې چې انر فلم ګوشو ناغه ریپورت شولو لکه ما کې خبر ریپورت کېدل بنا لکه دغه څه مثلا چې وی نو چې کله د کمیشن وی د اتکه وکړه کسان ناز پی د وومن کمیشن د ایکستنشن وی نو دارې چې بیا به د قانون سازه کې لکه د هغې اواز به هم پکې شامل دي د قبایلی زنانو.
ډاکټر رفعت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورنۍ تشدد پیښو سواره غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم وکرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلعي انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشر او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تراینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه او ګرځېدې.
د ملیحا میرزاده ریپورت مو اوریدی او سم ورستی ریپورت ترازو ځانګړی ریپورت دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پښتنو د درې ورځنی قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سنیټر عثمان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو او غرزنګونو له مشرانو سره تر سره سوي مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. د عثمان کاکړ د مرګ په اړه باندې پښتونخوا ملي پارټي د پښتنو په سیمو کې جلسې روانې کړې دي او محمد خان اڅکزي په دې جلسو کې په وار وار دا تکراروي. په تیر وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي والی او ورته د پیښو ستونزو هواري لپاره جرګې سوي دي. د بونو د جرګې مخصده او څه ډول اغیز لرلای شي عام چاسمي په دې اړه باندې یو ځانګړی ریپورت جوړ کړی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره، کته په یو ځای احتجاج کې زای په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره تورسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې لاره کیږي.
دغه مسائل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل به دغه شوی نو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ را واخلې او مسلې حل کوي په لوړو خو مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي والی او دوی ته د ورپیښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د اورپیښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل سو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه داده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ دا وبنشتل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خو ډېر مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوي ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و
د 1947 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کڅم د دې نوی هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډیر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډیر لوی اغیز لري.
د بنو په جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیره وګرځوله، دا په شا غورځو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصله کوي ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل سوی و. د مشر په حیث له ټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړي بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنی یې رامنځته کړه.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې